پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم ورستي مطالب راټول کړي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د بشري وضعیت او روان بحران په تړاو اندېښنه وښودل شوه. د دغه سازمان مرستیال امینی محمد وویل ملګري ملتونه په افغانستان کې د ښځو او بشرپالو خلکو په وړاندې تاوتریخوالی چوپه کې صحرایي وژنې خپل سری نیول زندان او زوربل شامل دي په ښکاره غندي. هغې ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان له واکمنو چارواکو سره خبرې کوي څو له جنسیتي، مذهبي او قومي تبعیض پرته د ټولو افغانانو بشري حقوق خوندی شي. د متحده عربی اماراتو چارواکو ویلي د افغان نجونو پر وړاندې د خونځیو تړل دوی ته د منلو نه دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي لانا زکی نصیبه د امنیت شورا په عمومي غونډه کې وویل نږدې 400 ورځې کېږي چې افغانستان کې نجونې متوسطه او لیسوته نه پریښودل کېږي. هیڅ اګر مګر نشته. متحده عربی امارات د اقدام او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ نور محدودیتونه هیڅ د منلو وړنه بولی. سفیر لانا زیاته کړه چې له ټولنیز ژوند د افغانو میرمنو او نجونو محرومول دا په ډاګه کوي چې تاوتریخوالی څرنګه بڼې خپلوي. د متحده عربی اماراتو د لوړ پوړي ډیپلوماټ ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شي. طالبانو دا نړیوالو له فشارونو سره سره د نجونو خوندي نه دی پریخي، خو ژمنې کړي دي چې د پرانیستلو لپاره کار روان دی. افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ویلي چې تهران ته د خپل سفر په ترڅ کې د او ایرانی چارواکو د یو باثباته او سولیز افغانستان لپاره پر خپل ژمنو هڅو ټینګار وکړ. محمد صادق تیر شپه په ټویټر کې ایران ته خپل سفر ګټور بللی او ویلي چې له ایرانی چارواکو سره د سیمې د امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ په برخه کې د همکاریو د پیاوړتیا په اړه هوکړه ته رسیدلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان تیر شپه بعد پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره په کتنه کې اعلان وکړ چې ایران د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنۍ چارو د وزیرانو فوقلاده او غونډې تر سراوي ته چمتو دی. تیر اکتوبر هم په تهران کې د افغانستان ګاونډیو په دغه هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د یو جامع حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. او سپین مړی وایي په کریمیا کې ایرانیان په مستقیم ډول له روسیې سره په اوکراین کې د برید لپاره د بی پلوټ الوتکو په کارولو کې ښکېل دي. سپین مړی د اکتوبر په شلم وویل چې ایرانی پرسونل د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا کې مستقیما په ډګر کې ښکېل دي او د روسیې له ځواکونو سره مرسته کوي چې د ایرانی جوړو بی پلوټ الوتکو په مرسته په اوکراین باندې بریدونه وکړي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند جان کربی خبریالان ته وویل ایران یو نسبتا لږ شمېر ایرانیان کریمیا ته د روزونکو او تخنیکي ملاتړ په توګه استولي او روسان په خپله د ډرون کنټرول په غاړه لري. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال سیما بهوس د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په دې اړه چې په دغه نړیوال سازمان کې په دې ناسته کې به د افغان ښځو سره څومره مرسته وشي موږ وړاندې په خبرونه کې په راپور لرو. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو استاد د پنجاب په پوهنتون کې نادرکه شوی دی. دا چې ولې وړاندې په خبرونه کې به درته وایو. د اورزګان کندهار لار د کوچنیو موټر لرونکو له لوري تړل شوې ده. موټروانان یې زموږ خبریال ته داسې خپل شکایت وړاندې کړی دی.
موږ شپږ نفر وړو، موږ سره ولس خوشاله دي. اوس تیل په 200 شلو پی دی، دا وایي ته څلور کاسه وي.
کنر کې هغه ولسوالۍ ته ورځو چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو سنگر و.
دغه بار دا پلانګرا کړی دی چې څه ده د بره څلور سوه شهیدان ورکړی شوي دي او ډېر بے وزله خلک دي، یتیمانان.
د اوکراین په مسایلو به هم تم شو نو ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې موز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبالښت قرباني يو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال او دغه سازمان د خزو اچ اي وي رئيس سيما بهوز د امنيت شورا د خزو سولې او امنيت پاړه په پرانيسته بحث کې ویلي چې په افغانستان او یو شمیر نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې د خزو سازمانونه د بودیجی له سخت کمښت سره مخ دي. اغلی بهوز ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د خزو د مدني ټولنه و اویا سلنه مؤسسو هیڅ تمویل نه دی ترلاسه کړی او نوي پروګرامونه نه لري. په همدې تړاو همداوس موږ سره زموږ همکار خطر پردیس په سټډیو کې وصل دی او نور چوسیات په وړاندې کړی.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال او دغه سازمان د خزو اجرایي رئیس سیما بهوس د پنځشنبه په ورځ د امنیت شورا د خزو سولې او امنیت پاړه په پرانیسته بحث کې ویلي چې په افغانستان او یو شمیر نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې د خزو سازمانونه د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. اغلی بهوس ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د خزو د مدني ټولنو واوی اصلنه موسسو هیڅ تمویل نه دی ترلاسه کړی او نوي پروګرامونه نه لري. د هغې په خبره د طالبانو لخوا په خزو او نجونو د سیستماتیکو محدودیتونو لګولو افغان میرمنې د حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضونو ته مجبور کړي، خو له بلې خوا بیا دوی بیرته د همدغو اعتراضونو غونډو او لاریونونو په بدل کې ځورول شوي دي. د سیما بهوس په وینا ملګری ملتونو په دغه محدودیتونو په وړاندې خپل محکومیتونو ته په جدي ډول دوام ورکوي. په ورته وخت کې د زن ټایمز مدیر مسؤل زهرا نادر چې هم د دې ناستې ګډونوال و د خپل وینا پر مهال ویلي، طالبان اوس مهال د هغه میرمنو مخه نیسي چې دوی په وړاندې غږ پورته کوي. د هغې په خبره په افغانستان کې هر هغه میرمنه چې د طالبانو په وړاندې غږ پورته کړي هغه د دوی دښمنه ګڼل کیږي. نوموړي د خبرو یو برخه به وورو.
د افغانستان خلک په ځانګړي توګه خځې دا بس څاري، همداشان په نورو جنگ ځپلو هیوادونو کې هم خځې دا بس څاري. که تاسو په افغانستان کې پاتې راشئ، د ایتوپیا، بارما، سودان او یمن خځې به په دې پوه شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر وړاندې خځې سوله او امنیت د یوې تشې وعدې پرته بل هیڅ هم نه ده.
نموړل امنیت شورا نه غوښتنه کړې چې طالبان پر رسمیت ونه پیژني. لبل خو بیا په ملګرو ملتونو کې د عربي متحده اماراتو سفیر لانا نصیبه هم بیا دغه چاره خوشنوون کې خودلی چې اوس هم افغان جون خونځوي ته نه پریښودل کیږي. هغه ویلي دي
It has been almost 400 days since girls in Afghanistan.
نګدې څلور سو ورځې کېږي چې په افغانستان کې جونیئر شپږم ټولګي پورته خوانځي او تنشتلی. لغې مدیر رئیس چې دا او دې ته ورته نور محدودیتونه د طالبانو لخوا په میرمنو وضع شوي، دا د عربي متحده اماراتو لپاره د منلو وړ نه دی. په افغانستان کې د میرمنو او نجونو ژوند ته په کتلو سره دا معلومیږي چې دوی څه ډول د تاوتریخوالي لاندې ژوند کوي.
د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد بیا ازادي رډیو تنن وویل چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې 50 ظلم شي او دا ټولې څرګندونی پروپاګاندا یاد کړه.
خطر پردې سو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ناستې پړې مخته چوسیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار په هنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد لیس عبدالرحیم زید چې د پاکستان د لاهور په پنجاب په هنتون کې د مصری زده کړې کولې، له تیرې ونې راهیسې ندرک شوې دي. د کورنۍ غړي وایي د تیرې ونې د پنځشنبه په ورځ له دوی سره وروستۍ اړیکه شوې او له دې وروسته بیا تر ننه یې د مړي او ژوندۍ درک نشته. د ننګرهار په هنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو شمېر استادان وایي چې استاد لیس په یاد په هنتون کې د مصری برنامې د دریم سیمستر محصل او په دولتي بورسیه هلته زده کړې کولې. همدا شیبه احمد تکل را سره په استډیو کې دی د دې خبر نور جزئیات په وړاندې کړي.
مننه. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد لیس عبدالرحیم زای چې د پاکستان د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د ماستر زده کړې کولې، د نوموړي کورنۍ وایي چې نو دای ترایتم شوای دی. د استاد لیس مشر رور قیس عبدالرحیمزی ازادۍ رادیو ته ویل چې نوموړي د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ له دوی سره ورستۍ اړیکې نیولې او له هغه وروسته بیا تر ننه ترایتم دی.
څو ورځې سپې د تماس وننی و مونږ مېلې سکرې سي کوم درس به وای یا به څه مشکلې تماس به ونی سي په تمه ولو تماس ونني و بیا دا درې ورځې مخکې ما بیا د اغل و سنفیانو سره په تماس وسلم بیا مې هغوی نه غوښتنه وکړه تر څو هلته په پوهنتون کې پولیسو ته مراجعه وکړي پوهنتون ادارې ته مراجعه وکړي هغوی همداسې وکول د اتاق چک امنیتی کمرې چک سولې او ټولې هغه اډې چې په هغه ته راتللې تورخام ته چک کړل له دې نه وروسته موږ بیا ترافیکي حادثات کلینیکونه دا ټول جین هم چک کړل خو د استاد په اړه معلومات ونه شو.
د ښاغلي عبدالرحیم زی په وینا له دې پیښې وروسته په لاهور کې د استاد لایس ملګري استادان د پولیسو سیمه ایزو ادارو ته عرض شوي دي خو ورته ویل شوي چې دا ستونزه دې له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. نوموړی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د ورور په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. نوموړی وایي دی نه پوهیږي چې آیا استاد لایس په پاکستان کې کومې استخباراتي ادارې تم کړی او که د مافیا کومې ډلې تښتولی دی. دی وایي چې استاد له قانوني اړخه هیڅ ډول ستونزه نه درلوده او نه یې د کوم سیاسي ګوند غړیتوب درلود او زیاتوي چې نوموړي یوازې له خپلو زده کړو سره کار درلود. په همدې حال کې د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو شمېر استادان چې نه غواړي په دې راپور کې نمونه خپره شي تاییدوي چې استاد لایس له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې نادرکه شوی دی. دوی وایي موضوع اړوندو ارګانونو او همداراز په پېښور کې له افغان سفارت سره هم شریکه کړې ده. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم واخلو خو مسؤلینو یې زموږ اړیکې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت هم په دې اړه لژمنې سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادولو وړ ده چې د ننګرهار پوهنتون زیات شمېر استادان په ګاونډي پاکستان کې د ماسترۍ او دکتورا په زده کړو بوخت دي. د ننګرهار پوهنتون استادان وایي که د طالبانو حکومت د دې ډول مسایلو د بیا تکرار مخه ونه نیسي نو دوی اړ دي چې له دې وروسته په پاکستان کې زده کړې ونه کړي.
احمد تکلو چې د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد د ندرکی کېدو په اړه جزئیات راکول.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستاني وی محکمه امر کړی چې ټول هغه افغانانو ته دی چې په دغه هیواد کې د کډوالو لامندو پلرونو زیږیدل دي او د زیږیدو سند ولري پاکستاني تابعیت ورکړل شي. د اسلام آباد د ستر محکمه رئیس دغه فیصله په پاکستان کې د زیږیدل دي او د زیږیدل یو څلورويشت کلن افغان د تابعیت په قضيه کې کړی دا ویل دي چې د پاکستان قانون هر هغه ماشوم ته چې په دغه هیواد کې زیږیدل وي د تابعیت اخیستلو اجازه ورکوي. په دې اړه نوریاس نوری په پاکستان کې د افغانستان له پوخانی سفیر محمد عمر داودی سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د اسلام آباد د ستر محکمې دغه پریکړه څنګه ارزوي.
دا خبره خو تازه ده، نن ما واورېدل ټول اړخونه واضح نه دي چې د کوم تاریخ نه دا تطبیقیږي په څه شکل باندې تطبیقیږي. کېدای شي وروسته داسې ملاحظات راوځي چې څوک چې قانونانه هلته اوسېږي هغوی ته اطلاق کړي، چلته نو وسیږي قانونان هغوی باندې اطلاق نه کوي، یا آیا هغه افغانان چلته تولد شوي بیرته راغلي افغانستان کې وسوسیږي هغوی باندې اطلاق کوي که نه. دا ټول هغه اړخونه دي چې معلوم نه دي، اما په مجموع کې ما چې دفتن دا خبر واورېد ډېر حیران شولم. ما د پاره د حیرانتیا او د تشویش وړ خبره ده. حیرانتیا مې په دې ده چې پاکستان د مهاجرت قانون نه دی امضا کړی او دا شی نه واقع کېږي پاکستان کې. اوس څنګه دفتن دی او داسې یو تصمیم ونیو هغه په داسې حال کې چې افغانستان د شدید بحران سره مواجه دی او د مغزونو د فرار دی او مشکل سره مواجه دی، په دې وخت کې بیا پاکستان داسې یو تصمیم نیسي دا د تشویش وړ خبره.
بلې داوزای صاحب، دغه پریکړه په تیره بیا هغو افغان کډوالو کورنیو ته چې اوس هم په پاکستان کې اوسي څه پیغام ورکولای شي؟
هغوی دپاره خوشاید دی، بعضو دپاره خوشایند دی چې اطفال د فتن دپاره چې اولادونه یې اوس تباه د پاکستان شي، بیا کېدای شي وروسته بل قانون ورته راوځي چې مور و پلار یې تباه شي. اما زما په فکر دا انفرادي خبره ده. ډېری افغانان داسې دي چې د مجبوریت نه په پاکستان کې اوسېږي او دا شوق به نه لري هرګز چې د پاکستان تابعیت واخلي. نو دا یو متنازع خبره ده او نوې خبره ده. زه فکر کوم عکس العملونه به انفرادي، خو خبر د افغانانو لپاره په دغسې یو حساس وخت کې په مجموع کې ښه خبر نه دی.
که په پاکستان کې زیږیدلي افغانانو ته پاکستانی طبیعت ورکړل شي، د افغانستان د طبیعت موضوع به څنګه کیږي؟
دا خو د دولتونو خبره ده. اوس فعلا موږ هغه سې یو قانونمن دولت هم نه لرو، اما هر څه چې دی په کابل کې چې ناست دی دا د هغوی پورې اړه لري چې دوی خپل موقف په کې واضح کړي، چاهې د پاکستان سره د دوه طبیعته خبره مني او که یې نه مني. ډېری ملکونه داسې داسې قوانین نه مني، او خصوصا ګاونډي سره د دوه ګاونډیو تر منځ دغسې شیان ډېر خطرات لري، ډېر مشکلات پېښي. نو د همدغې وجې نه تشویش لرم په دې اکله، اما تشویش هغه وخت جدي کېږي چې وضاحت ډېر شي. فعلا زه وضاحت نه لرم، نوی خبر مې واورېد او تعجب مې وکړ.
ستاسو په نظر آیا دغه پرېکړه د افغانستان په ضرر ده که په ګټه؟
یو لوی ضرر خو فرار د مغز او فرار د سرمایې دی. دا چې په دې څلوېښت کالو کې خو میلیون ها افغانان داسې دي چې هلته متولد د پاکستاني بیا راغلي، افغانستان کې ډېر لوړ تحصیلات یې کړي دي، یا لوی سرمایه دار شوي دي، ښه کاروبار لري، پیسې لري. نو اوس چې داسې یو چانس ورته په نغه شي او دوی خوښي دا خبره، نو کیدای شي د فرار د مغز او فرار د سرمایې تشویق کړي، او کیدای شي د پاکستان یو هدف هم همدغه وي.
نوریاس نوری و چې عمر داودزی سره د پاکستان د سترې محکمې د پریکړې په اړه چې افغان مهاجرین چې هلته زیږیدلی دي قانوني اسناد ورکوي خبرې کولې. اوس په اوکراین ته ورشو. د اوکراین په جنوبي ښار خیرسون کې د اوکراني ځواکونو له پرمختګ وروسته زرګونه مرستندوی روسي ځواکونه د ښار ته رسېدلی دي. په خیرسون کې چې روسیه په دې وروستیو کې د یو ټول پوښتنې په پایله کې له خپل قلمرو سره الحاق کړی، د اوکراین پوځ ګڼې سیمې له روسیې بیرته نیولې دي. جزئیات په احمد تکل نه واورو.
د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل چې د 2000 په شاوخوا کې روسي ځواکونه د اوکراین خرسون سیمې ته چې روسیه په موقت ډول لاندې کړې ده رسیدلې دي. په بیان کې راغلی دي چې روسیه غواړي د تماس په کرخه کې خپلې پوځي قطې پیاوړې کړي، څو هغه سیمې چې د اوکراینی ځواکونو په عملیاتو کې له لاسه ورکړې وي بیرته ونیسي. د بیان له مخې همداراز د خرسون اشغالګرو چارواکو د یوه حکم په اساس له دې سیمې د ځینو مهمو ادارو، روغتیایي کارکوونکو او ښوونکو د ایستلو لپاره تیاری پیل کړی دی. اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې روسي ځواکونه د خرسون په ختیځ کې د دنپرو د سیند په اوږدو کې په شا وتنبوي. د راپورونو له مخې روسي سرتیری د سیند په لویدیځه غاړه کې ایسار دي او اکمالاتي لارې د پرې کېدو په حال کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی بیګا وویل د اوکراین پاوځ په خرسون کې د روسیې پر پوځي مرکزونو 15 حمله کړي، او ښکاري چې دا ښایي د دې ستراتیژیکي سیمې او ښار د آزادولو لپاره د لویو عملیاتو پیل وي. په عین حال کې د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې روسي ځواکونو په څو سیمو کې له ټانکونو سره د پرمختګ لپاره د اوکراینی ځواکونو د هڅو مخه نیولې ده، خو د جګړې د دواړو خواوو ادعاوې په خپلواک ډول نه دي تایید شوي. خرسون چې شاوخوا 2,400 نفوس لري د لومړنیو ښاري سیمو له ډلې و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په پیل کې د روسیې لاس ته ولوېد، او لا هم تر ټولو لوی ښار دی چې روسیې نیولی دی. دا ښار د صنعتي بنسټونو او د دنپرو سیند د مهم بندر له کبله د دواړو خواوو لپاره خورا زیات اهمیت لري. لبلې خوا اوکراینی چارواکي وایي چې نن سهار د اوکراین په خارکیف او زاپوریژا ښارونو کې د چاودنو غږونه واورېدل شول. د خارکیف ښاروال وویل چې د ښار پر صنعتي ساحه توغندي لګېدلې دي. همداراز د خارکیف سیمه ایز والي وویل چې په دې توغندیو 15 کسان ټپیان شوي دي. د زاپوریژا د توغندیو او د هغو د احتمالي تلفاتو په اړه سمدستي معلومات نه دي ترلاسه شوي.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
د ماډرن ډیپلوماسۍ انټرنیټي خپرونې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک په وروستي ریپورت لیکنه کړې. افغانستان د اقتصادي پرمختیا په اړه نړیوال بانک په وروستي ریپورت کې چې د سې شبې په ورځ خپور کړ ویلي چې د افغانستان اقتصاد چې د 2020 کال د اګست وروسته مخ په ځوړ روان دی 40% شاتګ کړی، یو نوی نورمال حالت ته د ستنېدو په حال کې دی. نړیوال بانک ویلي په عمله غښتونو کې د پام وړ کمښت راغلی، د کورنۍ عواید کم شوي او په ټوله کې د تقاضا له کمیدا سره لګښت کم شوی. له بلې خوا د تادیاتو په سیستم کې خنډونه او د اکمالاتو په برخه کې محدودیتونو د خصوصي سکتور فعالیتونه لا له خنډ سره مخ کړي دي. ماډرن ډیپلوماسي لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان د وګړو له درې برخو دوی د خپلو ورځنیو لګښتونو په پوره کولو کې ستونزه لري، اٹکل دی چې بي وسلي براتلونکي کال هم همداسې په پراخه کچه پاتې وي. خبرونه له نړیوال اقتصاد څخه د افغانستان منځوي کېدل د دې هیواد د اقتصادي ثبات لپاره لوی ګواښ بلل او زیاتوي چې د نور نړۍ سره د افغانستان د بانکي اړیکو پرې کېدو په نړیوالو تادیاتو اغیز کړی دی چې خصوصي کمپنیو او مرستندوی سازمانونو یې اړ کړي د کورنیو تادیاتو لپاره د نقدو پیسو پر جوبو غیر رسمي نامنظم او ناروغانه سیستمونو تکیه وکړي. فارین پالیسی بیا له افغانستان څخه په ورستی کال کې د وټلو افغانانو د ژوند د وضعیت په اړه د استرالیایي لیکوالي نیل او دانیل یو شننه خبره کړي. لیکواله په دې لیکنه کې وایي په زورګونو هغه افغانان چې په تیر یو کال کې د طالبانو لبیا واکمنی ورسته ل خپل هیواد څخه وتلي تر اوسه هم نه دي ځای پر ځای شوي او ډیر یې په لنډمهاله حکومتي استوګنځیو کې موقتی ځای پر ځای شوي چې ماشومان یې ښوونځیو ته لا تک پاتې دي. لیکوالی په دې رپورت کې هم دارنګ ادعا کړی چې یو شمیر افغانان د حکومتي استوګنځیو څخه د دې لپاره چې د اوکراین له جګړې تښتیدونکو اوکراینیانو ته زیان پیدا شي استل شوی دي. د 2020 کال د اگست په 15 نیټه پر کابل د طالبانو د بیا واکمنې وروسته زرګونه هغه افغانان چې د بهرنیو ځواکونو او سازمانونو سره کار کړی وو د طالبانو د ویری له هیواد څخه ووتل. د فارین پالیسی په دې لیکنه کې ویل شوی چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنې راوروسته شاوخوا 1 میلیون افغانان له خپل هیواد څخه کډوال شوي.
وس په ختیس کې کونړ ته ورشو. کوړنګل جګړه زپلې دره د ژوند له هر ډول اما سنتیاو به برخې ده. د زیاتره جګړې او بمباریو په وجه دغه ولسوالۍ د مرک پر دره مشهور و، خو اوس یې ځای اوسیدونکو د ژوند تیرولو لپاره سړک، روغتیایي مرکز او نورې سنتیاوې نه لري.
عبدالخالق د کوړنګل درې د لوی کلی اوسیدونکو دی. وای په سیمه کې په زرګونه خلک وسیږي خو ټول د ژوند لومړنی وسانتیا او بی برخې دي.
موږ دې ساحه کې ډېر سخت مشکل لرو، مخاص کر د مکتب ډېر مشکل لرو، مکتب هم ډېر خراب شوی دی او د کلینیک مشکل لرو، هسپتال نه لري، دا شان دا سړک دی، د سړک مشکل لرو چې سړک موږ دغه اساسي توګه برابر شي او د مخابراتي د ټلیفون دا مشکل لرو چې باید موږ دلته پایو لګي. موږ لپاره
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د نړیوالو ځواکونو د شتون پر مهال او له هغه راورسته د دری ډیر زیانونه لیدلی او داسې کور پکې نشته چې هغه په جګړو، بمباری او توپچی بریدونو کې یو یا دوه کسان للاسنه وی ورکړي. حسن خان
دغه بعد د کلنګلا کلی دی چې څه د نبره چلو سره شهیدان ورکړی شوی دي او ډیر بے وزله خلک دي، یتیمانان کونډې او مایبن.
احمد الله راتویل په تیرو شلو کالو کې کلنګل دره د آبادی او پرمختګ په برخه کې لپام غورځول شوی و. اوس له طالب چارواکو غواړي چې سرک او نور ټولګټي وداني ورته ورغوي.
تیر نظام کې د کلنګل ته چا پاملرنه نه کړې، اوس موږ یې مارنه دا وخت نه ده چې زموږ د دې کلنګل سیمه ته پاملرنه وکړي. سرک په باره کې، کلینیک په باره کې، نور داسې خاص د موبایلونو داستنې چې د دې په باره کې موږ ټول پیشنهاد لرو چې موږ ته دا کارونه وکړي.
طالب چارواکي هم منی چې کوړنګلې د نړیوالو او افغان ځواکونو خلاف جګړه کې مهم سنگرو او هم دا وجه ده چې لسرک او نور سانتیو به برخې پاتې شوي ده، خو دوی به یې ستونزې د حل کولو لپاره خپل مشرانو ته ورسوي. د کونړ سرپرست والی مولوی احمد طه آزادی رادیو ته ویل
عام خدمات ته دل تړي راشد ضرورت، سرک ته ضرورت، شپخانه ته ضرورت، ته ان شاء الله دا غوښتنې به دي خلکو مخامخه خپل رئیس الوزرا ته او خپل مشرتابه ته رسو.
د کونړ سرپرست امنیه قومندان مولوی عبدالحق حقانی بیا مؤسسات او ساختماني شرکتونو ته د کړنګل په ګډون د یاد ولایت هر برخې ته د تګ او هلته د کار کولو ډاډ ورکوي.
موږ ټول مؤسسات ته ډاډ ورکو چې د کونړ په ټولو ولسوالیو او درو کې چې دوی د آبادی او د خیر او د شګنې کارونه کوي، موږ ورته پوره د امنیت اطمینان ورکو.
کړنګل د کونړ مرکز سدآباد لویدیسته د نخترو په ګډون پر ډول ډول شنو ونو پوخل شوی زرغونه دره ده چې د څوکۍ ولسوالۍ، دیوګل، د نارنګ ولسوالۍ باډیل او د چپې درې ولسوالۍ سره غرنۍ لارې لري. نړیوال ځواکونو غوښتل چې یاد دره د څوکۍ او چپې درې ولسوالۍ سره د سرک په وسیله ونخلوي، خو جنگونو یې مخاوني و. د یادونه ورده چې په 2008 زیګدیس کال کې نړیوالو ځواکونو په یاد دره کې یو پوځي مرکز جوړ کړ، خو پرې د زیاتو بریدونو له امله په 2009 زیګدیس کال کې د کړنګل پرې خودو ته اړ شول او له کړنګل څخه راوتلې له ټول کونړ د وتلو پیل شو.
د کونړ د هغې درې پرمو راپور واوریدل چې د مرګ د درې په نوم مشهوره ده. اوس په پاسویل کې اروزګان ته ورشو. د اروزګان کندهار لاره د کوچنیو موټر چلونکو له لوري وتړل شوه. په اروزګان کې هغه کسان چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسېږي نن په ترینکوټ ښار کې د اروزګان کندهار د لارې په تمځای کې راغونډ شوي او اعتراض یې کړی. جزئیات یې په دې راپور کې.
دا د اروزګان او کندهار د لیلارې پر سر موټر چلون کې دي چې د غلطه د ځایي واکمنو طالبانو په وړاندې راپورته سوي او اعتراض یې کړی. د طالبانو په وړاندې راپورته سوي چې د غلطه ځایي طالب مسولینو پر وړاندې نوي مقررات وضع کړي دي. چلډلې یو همدادی چې په یو موټر کې د شپږو مسافرینو پر ځای باید یو موټروان شپږ کسان انتقال کړي، خو موټر چلونکي وایي چې د شپږو کسانو پر ځای څلور مسافرین انتقالول د دې لپاره ګټه نه کوي، ځکه د دې په خبره چې لار خراب ده او تیل څو چنده د پخوا په پرتله قیمته سوي دي. په دې اړه یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
امر شپږ نه پاره وړو مر سره ولس خوشاله دي، وچ تیل په 200 روپۍ دی، دی وای ته څلور کا سویاس تر و لزر په تیر وسوځي 2000 روپۍ پر پرچو دی، دغهونه په لښ پیلم باندې نه رسیږي، او زر جان کا کوچ ته ویل دا غره کم دی،
لارو ته جوړه ک تخپل معیار ته برابر تخپل مقدار دی او ته وټاکه چې موټر وان د بم په دغه اندازې پیسې پاتې جوړه ولسته باندې اسانځي من ګرځدای چې مشته وروره دونه کدار کوشش وکړي لارې جوړه کړو وروره ترانسپورت مرا برابر کړي.
په ترینکوټ ښار کې د اروزګان او کندهار د موټرو په تمځای کې لسګونه مسافر بند پاتې دي. دغه مسافر چې زیاته برخه یې ناروغان دي، له دولت غوښتنه کوي چې د یادو موټر چلونکو ستونزې ورته حل کړي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دغه لارې په اساسي ډول ورغوي او د موټر چلونکو ستونزې د هم ورته حل کړي.
مشته چې دغه لارې کار وسی او دغه لار مشته جوړ سي، موږ به ډیره خوشحالي وکړو. د والي صاحب سمون دغه توجه ده، ستاسې سمون دغه ده، او ټول ولس هغه وایي
رب د فاره ده، رب د رضا ده، فاره ده، زموږ سړک تیر جوړ دي کې پیسې شرګاشته باندې وخوړستولې خلکو جیبوت ورواشولې، زموږ د ولایت اروزګان ترنکوټ سړک نو څه جوړ چې اجازه دلته شپخانه ماته جواب راکړی چې وایي چې نه شپخانه ته په نام مټر نه وځي، وایي ماته ګټه نه راکړي، دا یو مټر دروازه قدرت نه لرون چې یو مټر زه دروازه کم زه بوزم شه.
په ورته وخت کې بیا مسولین وایي چې له موټر چلونکو سره یې ناسته کړې او دا ستونزې ورته حل کړې ده. د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د ترانسپورت ریاست رئیس حافظ زلمی وایي چې دا محل لار بیرته د مسافرینو پر مخ خلاص شوې ده او د پخوا په څیر پر یاد لار خلک فادي توګه تاګراتا کوي.
اوس به هم ورشو ستاسو پیغامونه ته.
د ازادي راډیو څنګه کې خدای سلامونه پسله سلام از ما دا پیغام ته وړو مقامات پر ورسېږي چې دا د سپین بولدک لار د بارډر باندې د پاکستان حکومت سره خبرو کې د المن خلک ورور پر المن پر تذکرو پر ير دي، او موږ ټول المن خلک دوستي او قربان او شناخت خیل ګرد اله تجدا
زه د کندهار د ډنډ ولسوالۍ سره خبرې کوم ورور دلته د امرستي چراسه کلم یو دغه تور واسطه ولسوال تور واسطه ولسوال مې د کلم ملک تور واسطه ملک مې د کلم ملا تور واسطه ملا تشراسه ملا اخلاقه نو نه په جماوره چې د امرستي تاسو خلکو تور کوي او چې هغه مستحق کسانی او کې نور کوي مستحق کسانو ته او ګرد پر خانانو ویشي بیا سره ویشي ورور درته باندې د مخه وایست چې موږ مرسته وکړو مرته ما وایست چې موږ کوه مک وکړي دا ما وایست د نړیوالو تاور چې موږ روان دو دل وژمره.
اورم سلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکون کردون ته سلامونه وایم. دا مرسته چې دی په سم توګه مینه کې یادم چې کیو مسول یا مشر یا کومي مشر یا ملک یا میرا او دا سره لاسلیک دی بس په کسان تر کې چې د خپل خوښي مزل یلمن ولایت مرجع ول سوالي د کیم د سیمه صدا معلومات ترکو
تاسو خور دلمن د بولان د سیمه صدا پیغام در پرېږدم اله کوم چیز ما پیغام نشر کی ما د ازادي رادیو ته دا پیغام دی چې د اسلامي امارات چې د مرستې دی به چې دا په شفاف ډول د غسی به بخوار غریب به مرکسي او کدا نس د دغه پر ځای باندې دا خلک یسته کې نور د کشېش دی کشېنه پر دغه ځای باندې چې هغه د خدای او د رسول سوو بریژ د خور د غریب شرایط په ځان نه پسی کې لکه تیر حکومت په ځان پسی کړل شل کلن حکومت یې ولاړې تخریب سو نو د دې د خور د غریب شرانه ټولې او بل می دغه اله ورزو د چې د مکتبو کې به چا شی راوړ سي الله کنجلی ته ونه کتل سي به چا الله کنجلی دوار ته ورکول سي ان جن ته شی ورکول کیږي الکوان ته نه ورکول کیږي مش کښنیان چې غبغاري مش مکتب